شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت را احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې په هلمند کې امریکایي ځواکونو هوایي بریډ کړی دی. مخکې یو شمېر رسنیو داسې راپورونه ورکړي وو چې د چهارشنبې پورس د هلمند په شورابک کې د بې پیلوټ امریکایي الوتکې په حمله کې 13 طالبان وژل شوي او د بسلو یوه زیرمه له منځه وړل شوې ده. د طالبانو بیان ته بهولا مجاهد په ټویټر کې لیکلي دي چې طالبانو هغه ماینونه چولی دي چې راغونډ کړي وو. د امریکا رسمي سرچینو هم د دې بریډ په تړاو څه نه دي ویلي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي هغه راپورونو اندېښمن کړی چې ادعا شوې د طالبانو په بامیان کې یولس ښځې نیولې دي. یو شمېر راپورونه څرګندوي چې دا ښځې له تېرې یوې اونۍ راپرېخوه په دې تور نیول شوي دي چې دوی په بامیان کې د طالبانو د یوې غونډې بنرونه چیرې کړي وو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غواړي چې مرکزی پارلمان ته د ستر اعظم عمران خان د عدم اعتماد تر رای ورکولو مخکې اسناد وړاندې کړي. د تحریک انصاف ګوند چارواکي فواد جاودري نن په اسلام آباد کې د کابینې تر غونډې وروسته وویل چې د اپوزیسیون ګوندونو له لوري د عمران خان د لرې کولو پروسه یوه توطیه ده چې څو سترې مافیایي ډلې او هیوادونه پکې دخیل دي. د ښاغلي چاودري په وینا د کابینې په غونډه کې پرېکړه وشوه چې یو کمیسیون جوړ شي او له پارلمان سره اسناد شریک کړي. ټاکل شوی ده چې سبا مرکزی پارلمان عمران خان ته د نه باور رای لپاره رایګیری وکړي. بل لور ته په پاکستان کې د یو امریکایي ډالر قیمت څه باندې 190 روپیو ته رسېدلی دی. دا په دغه هیواد کې د ډالرو بې ساری لوړ قیمت بلل کېږي. د پاکستان د مالي چارو شننکې ادارې د روپیو د ارزښت د لوېدو لوی لامل په دغه هیواد کې روانه سیاسي بې ثباتي یادوي. د اوکران په ختیځ کې نن د ریل ګاډي په تمځای کې د روسي توغندي د بلید پر مهال 9 تنه وژل شوي او تر سلو ډېر ټپیان شوي دي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکي وویل چې دا یو عمدي بریډ و چې پر ملکیانو وشو. د اوکران د ریل دولتي کمپنۍ وویل چې د کاراماتورسک په تمځای باندې چې له دې ځایه ملکیان د روسي ځواکونو له بمباریو نورو خوندي ځایونو ته ځي، دوه روسي توغندي لګېدلې دي. زیلنسکي د پولند پارلمان ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې د دې بریډ پر مهال یو سرتیری هم په تمځای کې نه و. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12.85 په ټول افغانستان کې اوري. نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له لوري د کابل له نیولو را وروسته د ډیرو شرکتونو کاروبار خراب شوی او په زرګونو کارګران بیکاره شوي دي. دا موضوع مې د اقتصادي چارو له کتونکي دریا خان بهیر سره شریکه کړې.
یوې ورځې بیکاري معادل د دوه ورځو ضرر دی.
په دې خبرونه کې وړاندې د څار د نړیوال سازمان اندېښنه هم در سره شریکه و.
We're deeply concerned about reports that
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوسټر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لوري نیول شوي.
او په دې خبرونه کې د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم تمرینات په بشکک کې روان دي او بل سبا یې آسیایي جام ته د غوراوي لپاره لومړی لوبه ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د نړیوال بانک تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي فعالیتونه سخت اغېزمن شوي او خصوصي سکتور خورا ځپل شوی دی. د دې سروې موندنې ښیي چې ډېر سوداګر اوس مهال په بازار کې د خپلو توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخامخ شوي دي او مجبور دي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکم کړي او خپلو یو شمېر کارکوونکو ته ځواب ورکړي. په سروې کې راغلي چې موادو او منابعو ته لاسرسی کم شوی او تر خوا یې د سوداګرۍ لپاره د پیسو لیږد رالیږد هم سخت شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د 2021 کال د اگست میاشتې وروسته له هر دریو سوداګریزو فعالیتونو یو په موقتی ډول درېدلی دی. دا راپور چې د یوې سروې پر بنسټ چمتو شوی او پرون خپور شو ښیي چې تر ټولو ډیر زیان وړو کاروباریانو ته اوښتی دی. راپور زیاتوي د سروې له مخې 83% واړه شرکتونه په موقتی ډول بند شوي. د متوسطو شرکتونو د بندېدو فیصدي بیا 15% ده، خو لوی شرکتونه یوازې 25% له فعالیته لوېدلي دي. خالد احمد کوهستانه له هغه کسانو یو دی چې په کابل کې د خوږو د تولید کوچنۍ فابریکه درلوده. د نړیوال بانک راپور تاییدوي
از موږ د فابریکې د تولیدي موادو تقاضا هم په مارکیټ کې د خلکو د ټیټ اقتصادي وضعیت له کمله کم سوی و، نو موږ په همدې دلیل خپله کارخانه بنده کړه، خپل کارګر مو جواب کړ. زموږ په څیر تقریبا په سلهاو نورې کارخانې هم په افغانستان کې تقاضا د نشتون له کبله یا بندې سوي دي او یا هم خپل فعالیت کم کړی دی.
د نړیوال بانک راپور کې لیکل شوي سیاسي بحران تر ټولو بد اغېز د ښځو په سوداګریزو فعالیتونو کړی او هغه شرکتونه چې مالکان یې ښځې دي د سروې پر بنسټ 24% په موقتي ډول بند شوي. ارزو یوسفی له هغو ښځو ده چې په کابل کې د لباس جوړونې شرکت درلود، خو د جمهوري نظام له سقوط سره یې چارې ودرېدې. هغې ازادي راډیو ته وویل
په کابل کې مو د لباس جوړولو یوه تولیدي فابریکه درلوده او ښوونځیو، روغتونونو او موسساتو ته به مو لباسونه جوړول. کله چې مخکینی رژیم سقوط شو او نوی رژیم راغی، ډیری ښوونځي وتړل شول، د روغتونونو کارونه کم شول او په ټوله کې بازار کې د جامو تقاضا کمه شوه. موږ مجبور شو چې د ډیرو لګښتونو او کم عاید له امله خپل شرکت وتړو.
له طالبانو مو د نړیوال بانک د نوي راپور په اړه وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ. مګر لدی وړاندې ویلی وو د اقتصادي خوځښت لپاره هلې ځلې کوي. نن نړیوال بانک په راپور کې د اګست له 15 وروسته بیکارۍ ته هم اشاره شوې او لیکي په افغانستان کې هر ډول شرکتونو خپل تر نیمایي زیات کارکوونکي له دندو منفک کړي، خو په دې کې هم د نارینهو په پرتله د ښځو شمیر زیات دی او له هرو څلورو ښځو درې یې له کاره لرې کړل شوي دي. داخلي منابعو ته کم لاسرسی، د تامیناتي زنځیر شلیدل، د خارجي اسعارو په موندلو کې ستونزې، د توکو د بیې لوړېدل، د بانکونو محدوده فعالیت او امنیتي ستونزې نور دلایل دي چې د نړیوال بانک د راپور له مخې د سیاسي ناورین وروسته د افغانستان په اقتصادي فعالیت اغیز کړی او سختې ځپلی دی. د راپور په پای کې لیکل شوي چې اکثره سروي شوي ورته ویلي د خپلو راتلونکو فعالیتونو او پانګونو په اړه د پریکړې کولو په برخه کې د انتظار او د وضعیت د څېړنې له مخې چلند کوي، خو ځینې شرکتونه اټکل کوي چې تر پخوا به لا زیات کوچني شي او ان ښایي بازار پریږدي.
د نړیوال بانک د سروې له مخې د اګست له 15 چې طالبانو کابل نیولې دی، په افغانستان کې ګڼې فابریکې بندې شوي دي او شرکتونه زیانمن شوي. د دې اقتصادي ستونزې علت مې په بریتانیا کې میشت اقتصادي چارو له کارپوه دریا خان بهیر څخه وکړ.
د انرژي نشتون دی په افغانستان کې، د کافي اندازې برېښنا نشتون بل دا دی، نفتو یا د تیلو د قیمتو لوړوالی دی. یو بل دا چې اساسي خبره دا ده چې د پانګوال په افغانستان کې یو مقدار د خپل سوی اعتماد د لاسه ورکړی. د افغانستان فعلي سیاسي وضعیت داسې یو وضعیت دی چې نړۍ په رسمیت پېژندلی نه دی، نو خلک کافي اندازه اعتماد نه لري، د خپل په راتلونکي باندې کوشش نه کوي چې زیات خپل سرمایه گذاری لا هم پراخه کا.
د نړیوال بانک د سروې له مخې لکه څرنګه چې ویل شوي دي، دوی وایي چې 80% واړه شرکتونه متاثره شوي دي، 15% متوسط او 15% لوی شرکتونه. له دې سره بزرګونو کارګران هم بیکاره شوي دي. دا د افغانستان په اقتصاد څه تاثیر پرې باسلی شي؟
دغه فعلي اقتصادي وضعیت چې موږ ګورو چې یو تعداد خلک اته د خپل د درې وخت ډوډۍ نه یو وخت ډوډۍ ته هم لاسرسی نه لري، دا دلایل همدغه شی دی. یو خو د افغانستان کې د بوختیاوي چې دي، دا فصلي بوختیاوي دي. یو تعداد خلک په زراعت کې مصروفه دي او زراعت چې دی فصلی بوختیا دی، به وروسته دغه دوی راځي واړه تشبثات، واړه کارونه، واړه تجارتونه ځان ته جوړوي او د تاریخ په خپل کور ته وای دی. دا یو تعداد زیات خلک په دغه ډول کارخانو کې چې تاسو یادونه وکړه، په دغه ډول کارخانو کې دوی مصروف او دوی بنا پر دغه سیاسي او امنیتي او اجتماعي دلایلو باندې خپل کارونه د لاسه ورکړي. کله چې د خپل کار د لاسه ورکړي، په دې معنی چې د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي. کله چې یو فرد یا کورنۍ د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي، په دې معنی چې د دستای د خرید سطح یا صفر کې یا راټیټېږي یا بیخي صفر ته تقرب کوي. نو کله چې دا خرید سطح راټیټ شي، بازار کې د تقاضا مسله را کمی کوي، خلک بیکار
شي. یعنی وبخشه، یعنی استاس مطلب دا چې کارخانه وتړل شي، شرکتونه تجارتي وتړل شول، دا د سي دایروي شکل په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي.
بلکل دا په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. تاسو فکر کوي دا د اقتصادي مسله داسې دي، دا خو لکه نتورک باندې دی، دا یو د بل څه کړی دی، ټولې وسلې دي. تاسو فکر وکړئ چې چیرې د کارګر د په میاشت کې زر لس زره یا شل زره افغانۍ د معاش اخیسته، دغه معاش چې ده وانه خسته، دا بازار ته مراجعه ونه کړه. په دې معنا که به ډېر عامیانه ډول وایم، هغه یو څوک چې ترکاري پلوري په یو کراچۍ په سر، نو خود ددنم چون تقاضا نشته، سطح د خرید چې تقاضا نه کی داغه په کار بارم تاثیر وکړي، داغه په کار بار تاثیر کوي، هغه رو رو د خپل هغه وړه سرمایه چې داغه هم د لاسه ورکړي.
دلته دغه کارګر چې کار له لاسه ورکړی دی، ممکن یو کال بعد بیرته د تکار پیدا شي، خو که یو کال بعد هم د تکار پیدا شو، په دې یو کال کې چې د معاش نه دی اخیستی، دا څرنګه په اقتصاد باندې د دې تاثیرات اوږدمهاله دي؟
کاملا. یو کارګر که چیرې یو ورځې د کار پات کېږي، یعنی یو ورځ زاید نه کوي، دا د دوه ورځو په اندازې ضرر کوي. دا په دې مانا مثلا نن یو ورځ، نن ورځ د کارګر بې کاره پاتې شو، دا مجبور دی دا د تېرې ورځې عاید چې دی هغه نن ورځ مصرف کا، دوه ضرر کوي. یو دا چې د تېرې ورځې سپما چې وه هغه یې مصرف کړه، بل دا چې د نن ورځې د کار چې نه درلود عاید لاسته رانه وړي. یعنی د یوې ورځې بېکاري معادل د دوه ورځو ضرر دی.
د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر.
ازادي راډیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبرې مجله په منځني صفه 12/8/9 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي هغو راپورونو اندېښمن کړی چې ادعا کیږي طالبان په بامیان ولایت کې 12 ښځې نیولې دي. دا ښځې له تېرې وی اونۍ راهیسې توقف شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
تورزی مخکې په خواله رسنیو د خبرې سوي ویډیو کې ښکاری چې یو شمیر بامیانۍ نجونې د طالبانو د ویناستې له سټېج د هغوی لګول سوي بانرونه راښکته او څیرې کوي. د دې پیښې په اړه له بامیان ولایت یو شمیر فعالانو او ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړل چې دغو نجونو او ښځو وروسته له هغې په دې اعتراض او د غونډې په ګډوډولو لاس پورې کړ چې طالبانو د ښوونځیو د موضوع په اړه راغوښتي وي، خو ناسته کې د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو په اړه بحث کېده. خو دې پیښې خپل عکس العملونه هم درلودل او له هغې وروسته د 12 نجونو او ښځو د نیول کېدو راپورونه خپاره شول. ځینو سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي چې له تېرې جمعې راهیسې تر پرون پنجشنبه د اپریل میاشتې تر 8 نیټې پورې په دغه ولایت کې په تدریجي ډول 12 ښځې نیول سوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان چارواکي وایي دې پیښې د نیول سویو ښځو د لادراکې کېدو له امله د هغوی د برخلیک په اړه اندېښمن کړي دي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
about reports that
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوستر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لوري نیول شوي. دا موږ ته د 3 میاشتو وړاندې پیښې را په زړه کوي چې د لاریون په مهال د ښځو د حقونو فعالانې ونیول شوي او په ونیو په بند کې وساتل شوي. بنان موږ له نړیوال ټولنې غواړو چې د دې ښځو د برخلیک په باب ژر پلتنه وکړي چې چیرې دي، وضعیت یې څنګه دي، او د دوی د ژر خوشي کېدو دوله پارغه پورته کړی او دا یقیني کړی چې دوی په باندې نه ساتل کیږي.
هڅه مو کړه د دوی داګانو په اړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست او د کورنیو چارو وزارت وایندویان وپوښتو، خو تر دې دمه یې زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب نه دی ویلی. د یادونې وړ ده چې طالبانو څو متمخ کې هم په کابل او مزار شریف کې یو شمېر مترزې ښځې نیولې وي او ځینې ان تر یوې میاشتې زیاته موده په باندې ساتلې وي، چې هغه مهال هم په کور دننه او بهر په دې اړه پراخ خبرګونونه راپارېدلي وو. خو تر هغه وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یو شمېر ښځو د اعتراف ویډیوګانو په خپرولو ادعا وکړه چې دا ښځې د دوی پر ضد اعتراضونو ته هڅول شوې وي. د بامیانو ولایت پیښه وروسته له هغې رامنځته شوې چې طالبانو په خپله له 8 میاشتو زیاته واکمنۍ کې لا هم د 6مو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12/8/9 په ټول افغانستان کې.
د اوکرين په ختیځ کې د ریل ګاډي پر یو تمځي د روسي پر راکټي حمله کې د 9 کسانو د وژل کېدو او تر 100 زیاتو نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د اوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسکي وایي پر ملکيانو د حمله په لوی لاس شوې ده، خو د روسي دفاع وزارت د دې حمله مسؤلیت نه دی منلی. په همدې کې د اروپای ټولنې دریل وړ پوری چارواکي د اوکرين پلاسمینه کیف ته رسیدلی دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین د ریل ګاډو دولتي شرکت وای نن جمعه تر 19 ډیر کسان د اوکراین د ختیځ په کراموتورس کې د ریل ګاډو پر یو پټلۍ د روسیې په راکټي حمله کې وژل سوي او تر 100 زیات نور ټپیان سوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي دا حمله په لوی لاس پر ملکیانو سوي ده. هغه چې په ویډیو کانفرنس کې د فنلند پارلمان ته وینا کوله وویل چې د حملې پر مهال د پیښې په ځای کې د اوکراین هیڅ پوځیان نو حاضر. د ریل ګاډو له دغه تمځي څخه له هغو سیمو چې د روسیې له خوا ورباندې بمباري روانه ده د ملکیانو د ایستلو لپاره کار اخیستل کېده. په همدې حال کې د اوکراین د صدر اعظم مرستیالې ایرینا ویرشچوک نن د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د لاسو بشري دهلیزونو د پرانستل کېدو خبر ورکړ. هغې ویلي چې یوازې د پنجشنبې په ورځ شاوخوا 4200 کسان وتوانېدل چې د اوکراین له څو ښارونو او ښارګوټو ووځي. د دې تر څنګ د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل او د سلواکیا صدر اعظم ایدوارد هیګر چې اوکراین ته رسیدلي له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره خبرې کوي. هیګر په یو ټویټ کې ویلي دوی اوکراین ته د دې لپاره ورغلي چې ولادیمیر زیلینسکي او د هغه حکومت ته د تجارتي او بشري مرستو وړاندیزونه وکړي. وروسته له هغې چې تېره اونۍ د اوکراین په بوچا ښار کې د روسي ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو په اړه راپورونه خپاره شول، غربي هیوادونو پر روسیې لا سخت بندیزونه ولګول. روسیه دغه ادعاوې ردوي او وایي ځواکونو یې جنګي جنایتونه نه دي کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د افغانستان د فوټسال ټیم چې له څو ورځو راهیسې د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې په سختو تمریناتو بوخت دی، د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په وروستۍ مرحله کې دی. افغانستان را روانه اونۍ له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره مسابقه کوي. البته را روانه اونۍ مطلب د یکشنبې په ورځ وروستۍ لومړۍ مسابقه ده. که افغانستان په خپل ګروپ کې لومړی یا دویم مقام وګټي، د آسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کوي چې هیڅکله یې لار ورته نه و موندلې. په بشکک کې زموږ همکار د فوټسال ټیم له غړو سره کتلي، د دوی تمرینونه له نږدې کتلي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د فوټسال ټیم غړي د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو لپاره په تمریناتو بوخت دي. دوی وایي ډیره هڅه کوي چې د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا او یو تاریخ جوړ کړي. د فوټسال ټیم یو غړي عبدالغفار ساپی وویل دوی په لوړ مورال تمرینونه کوي.
تمام بچای کینجاستن با یک انگیزه بسیار قوی و ان شاء الله ما لایق قضیه.
ټول ټیم په قوی مورال سره تمرین کوي. موږ د دې لیاقت لرو چې آسیا جام سیالیو ته لاره پیدا کړو او موږ به تاریخ جوړو. لوبغاړي ټول چمتووالی لري. خروزون کې لرو ټول لوبغاړي سره یو موټی او همغږی یو څو آسیایي جام سیالیو ته لار پیدا کړو.
به مخ خیر سود کړي مجام ملتای آسیا بخیر.
د فوټسال ټیم غړو تر دې مخکې په ایران کې هم تمریني کمپ جوړ کړی و چې د ایران او عراق په وړاندې دوستانه مسابقې هم وکړي. د افغانستان د فوټسال ټیم اکثر غړي په دې باور دي چې بل اخره به چمتووالی یو نتیجه ورکړي او د آسیا د ملتونو جام ته به لاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټسال ټیم ګولکیپر محمد جان سفری وویل
لوړاندې خلکو سره ژمنه کوم چې د روزونکي او لوبغاړو په مرسته به آسیایي جام سیالیو ته لار پیدا کړو او لوبغاړي له بشپړ چمتووالي سره د سیالیو ته ورسي.
د افغانستان د ټیم ایرانی روزونکی مجید مرتضایی هم په دې باور دی چې ټیم یې کولی سي د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړي.
تمرینات خوبی را اینجا داریم انجام میدیم. تو نقاط ضعفمون خیلی کار کردیم. خیلی امیدواریم که
شلته مو ختم رینات وکړل پر خپل کمزور او ټکو ډیر کار وکړ. ډیر هیلمند یو چې وشو کول دي سالو ایتلار پیدا کړو او د آی اف سی شپاره سی وزن په قطار کې راشو. موږ دوه ورځې نور هم د تاجکستان سره تمرین کوو. ان
شاء الله به شما از ما دو روز دیگه تمرین داریم و بعدش بازی داریم با تیم ملی تاجکستان.
د افغانستان د فوټسال ټیم په ترکیب کې ځینی ځوان لوبغاړي هم برخه لري چې په ایران کې ژوند کوي. دغه ټیم 13 شنبه د قرغزستان پلازمینه بشکک ته ورسید. د اپریل پر 10 د تاجکستان، د اپریل پر 11 د ازبکستان او د اپریل پر 12 د نیپال په وړاندې مسابقه کوي.
و موردل چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله قرغزستان کې ده او د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې په تمریناتو بوخته ده. سر له اکشن به لومړی مسابقه له تاجکستان سره پیل شي. د سپورت له ډګره له نړیوال ډګره د جنوبي افریقا او بنگلاديش ترمنځ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. د کرکټ په دې لوبه کې جنوبي افریقا بیټنګ پیل کړی دی. تر اوسه پورې 2.5 منډې کړې دي. درې لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د دواړو لوبډلو ترمنځ په روانه لړۍ کې لومړی ټیسټ میچ جنوبي افریقا ګټلی دی. اوس هم جنوبي افریقا ښه بیټنګ کړی دی. 2.5 د درو په مقابل کې اوچتې نمرې دي.
سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. یو شمیر بهر میشتي افغان کورنۍ وایي له افغانستان نه د وتلو یو مهم سبب د لونو زده کړې دي. دوی له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د افغان جنو ته ښوونځي پرانیسي. دا په داسې حال کې ده چې طالب چارواکو په وار وار له هغه افغان کورنیو چې د دوی په واکمنېدو سره له افغانستان وتلي غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستنې شي. نور حال دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت چارواکو له بیلابیلو ادرسونو په بهر میشتو افغانانو غږ وکړ چې هیواد ته دستانه سي. یو شمیر دغه کورنۍ وایي په خپل هیواد کې طالبانو ترې د ژوند لومړني اساسي حقونه اخیستي نو په کومه خوشبینه هیواد ته ستانه سي. له دوی یو شمیر ازادي رادیو ته وویل له افغانستانه د وتلو یو مهم لامل یې د لونو زده کړې دي. دا مېرمن چې د دریو ماشومانو مور ده نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. بانه تر واکمنېدو شاوخوا یو میاشت وروسته له افغانستانه وتلې. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره د چا بلنې ته اړتیا نه لرم. حکم افغانستان ته هغه افغانستان چې اوس طالبانو پکې زموږ د لونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي. زموږ لورګانې د زده کړو صلح هیلې لري. ولې ترې دا هیلې واخلو؟ طالبان که غواړي چې خلک دې هیواد ته ستانه شي باید د بشري حقونو دې مراعت کړي.
بشري مردم را رعایت کنن.
مجیب لحاظ هم یو له هغو افغانانو دی چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له خپل هېواده وتلی دی. نوموړی وایي که څه هم لورګانې کوچنۍ دي خو په افغانستان کې برخلیک نامعلوم و او له همدې عمله د هېواد پرېښودو ته اړ سه.
تعلیم په خاطر باندې خو اصل ده، لومړی حق ده. په دغه عصر کې چې څوک د تعلیم دروازې تړي نو هغه به د نور ژوند په خاطر باندې ستم دی هغه نه وسي.
کاغلی لحاظ وایي په افغانستان کې د خپلې کورنۍ د پاتې نجونو لپاره چې له شپږم ټولګي پورته زده کوونکي دي خورا اندېښمن دی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ له اوو میاشتو زیاته موده کېږي خو له ژمنو سره سره لا هم دوی له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې. د طالبانو له لوري له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ښوونځیو ته پر تګ بندیز په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي. څو ورځې مخکې یو شمېر کډوالو دیني عالمانو هم په یو سرخلاص لیک کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده نه د نجونو د ښوونځیو د خلاصون غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تېره جمعه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د لوړو ټولګیو نجونو زده کوونکو ښوونځیو پرانیستلو لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. دغه وزارت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د تړل کېدو لامل د ښوونځیو لباس یاد کړی او ویلي هر کله چې د دوی د ښوونځي جامه د اسلامي حجاب سنت او د افغانستان له فرهنګ سره سم تر هسوه ښوونځیو ته د تګ اجازه به وکړي. خو یو شمېر نجونو زده کوونکو مخکې ازادي راډیو ته ویلي د دوی د ښوونځي په لباس کې هیڅ ستونزه نشته او د اسلامي او افغاني دودونو سره سمه جامه لدی. د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت چارواکو له بیلابیلو ادرسونو په وار وار له هغو افغانانو چې د دوی له واکمنېدو وروسته یې خپل هیواد پرېښی غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستانه سي. تازه تېره اونۍ د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د څو ولایتونو له قومي مشرانو سره په لیدنه کې له دوی وغوښتل هغه کورنیو ته بیرته هیواد ته د ستنېدو بلنه ورکړي
چې افغانستان وته لیدي. ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
3000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په روشه کې د کابل په بازارونو کې ځینې غیر الکولي څښاک او خوراکي توکي چې کیفیت یې خورا خراب دی ډیر پلورل کیږي. دا څښاک او توکي ان د خپل اصلي بیې په پرتله څو چنده ارزانه پلورل کیږي. افغانان چې اوس مهال اقتصاد له بل هر وخت ډیر ځپلی، یو شمېر یې د روژه ماتي او پیشلمي لپاره له همدې څښاک او توکو استفاده کوي.
خو روغتیا پالان بیا له دې ډول خوراکي توکو او څښاکو کارونه د روغتیا په سیان بولي. جزئیات په دې ریپورت کې.
دا د کابل د پولیخشتي سیمه ده چیرې چې په کراچیو کې خوراکي او نور توکي پلورل کیږي. دلته هر کال پروژه کې د کراچیو په سر د خوراکي توکو، لبنیات او غیر الکولي څښاکو پلور زیاتیږي. ملایی، مستې، شیدې، د میوو اوبه، مربا او غیر الکولي څښاک هغه څه دي چې دلته له نورو هټیو په ارزانه بیه پلورل کیږي. سکال چې د جمهوریت له ړنګېدو اووه میاشتې وروسته په بازارونو کې د خوراکي او نورو توکو بیې څو برابره پورته تللي، یو ډېر شمېر خلک لیدل کیږي چې د توکو د پلور لپاره همدلته راځي. یوه ښځه چې نه غواړي نوم یې خپور شي، خو همدې کراچیو ته ولاړه ده او غواړي ملایی او مربا ترې واخلي. ازادي راډیو ته وویل ومې غوښتل چې د خوراکي توکو له پلورونکو سره هم خبرې وکړم چې دا توکي له کومه ځایه راوړي او ولې یې په کمه بیه پلوري، خو خبرو ته حاضر نه شول. نورعالم چې له څو کلونو راهیسې په همدې سیمه کې تسبیح او خولۍ پلوري، د پوښتنې ته تر یوه حده ځواب وایي.
غریب خلک دا راځي دلته او خبر نه دي که دا تاریخ صحیح ده نه ده، که دوسه بریبار ده.
خدا چې دا توکي له کومه راوړل کیږي ځواب مو ورته ونه مونده. له بلې خوا یو شمېر روغتیا پالان وایي د دې خوراکي توکو کیفیت خورا کم دی او روغتیا ته ډېر زیان رسوي. د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې متخصص عبدالحق قاضي زاده:
قیماق او نور خوراکي مواد چې تاریخ کم دي او یا بې کیفیت دي، د دې څخه چې ډېر استفاده کوي اکثرا د مختلفو امراضو سبب کیږي، خصوصا په ماشومانو کې تسمم غذایی سبب کیږي او هغې ته اسهالات او استفراقات پیدا کوي، او په غټانو کې هم برلوه د دې څخه کیدی شي په غټانو کې د وینې د غوړوالي د زیاتوالي سبب شي. او
خو ولې د دې تاریخ تیر او بې کیفیته توکو د پلور مخه نه نیول کیږي؟ د طالبانو د خوراکي توکو او درملو ملي ادارې سرپرست عبدالباری عمر:
دا توکي چې په سړکونو په لس یا هم پنځلس افغانیو پلورل کیږي، ځینې جواز لري او فابریکونه یې اخلي. دا ستونزه هم نه لري، خو ځینې نور بیا په قاچاقي توګه په پټو ځایونو چې لا نه دي موندل شوي تولیدیږي. موږ هڅه کوو چې دا ځایونه پیدا کړو.
روغتیا پالان له خلکو او د طالبانو له حکومت غواړي څو د دې ډول خوراکي او نورو موادو د پلور مخه ونیسي او منع یې اعلان کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو:
د 1200 کسان د ډاکسه چې دوری اخوا تورتیر څه د اریک کې د پاکستان ملیشیا نیولی دی چې بېرته چې دغه دره واپس کړي دي، موټر شي نسته، په پښو باندې په ریک کې را روان دي. پای د پاره دغه مسافر ږغ ترې وزي ورسوم.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو ته زه د خپل پیغام پرېږدم. د کندهار د ولایت نه زه دا ږغ کوم چې زموږ برق کمزوری دی، کار نه کوي. چې د جمعې په ورځ راسیم داسې کمزوری ګروپان سم نه لګېږي، برقونه ګرده غټ غټ پاپریکو ده چې دغه د شوکو زګو ته نه ورځي. نو په خوا چې تېر حکومت هلته و برقې د هلته و، چې دا حکومت راغلی نو نه یې خبر چې دا سره کم کیسه ده.
سر افغانستان تار اکبر سر والا ازل عدل ته خبر سوم دا ریډیو را اعلان نو وکړه شت چې پان سر دا کړه تار اکبر چې شتي بار به یو چې یو پټ شوم.
د ما دا پیغام د خوست ولایت اماراتو ته ورسیږي او پورو چارواکو ته. دلته سبزی ریټونه ډیر جګ دي، هر څه جګ کې غوړي وړو د پښتنې څوک نشته. وسلام بخیره.
زه حافظ هغه د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دلته په کندهار کې چې کومې مرستې کیږي، هغه مرستې په ډیر شفاف او صحیح طریقه سره بیچاره او مظلوم ولس ته رسیږي. او کله کله دا د ځینو خلکو هغه تبلیغات چې وایي د مرستو په ویش کې د طالبانو له خوا څخه خیشه پالل کیږي، دا د حقیقت څخه لیرې خبره ده. موږ چې دلته کومې مرستې وینو مسلمانانو مظلومو او بیچاره ولس ته ورکول کیږي، هغه په صحیح او شفافه طریقه سره ورکول کیږي. کله کله ځینې انسانان داسې پیغامونه ازادي رادیو ته پریږدي چې هغه نور مسلمانان د خبره څخه لیرې وي، نو په دې خبره کې ډیر شکمن وي.
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ:
00420221234 8.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکوي.